سلامونه له بجی شیزه او سه مزه ما زری رادیو خبرونه ته تاسو خره خلاصو تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویلي دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورت به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ پوګدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د بندیز په تړه ولیکل دی. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له ویزمن سره مخامخ کړی دی. ریچارډ بنت له 2022 کال را په دې خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبیولا مجاهد پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول د افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په ویو برخه کې د خزو د حجاب پړه رغلی دي چې د خزو ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنۍ موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پرون خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 12000 کسانو د نیولو خبره دی و لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړې دي. او یو ورځ روسته لدی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسی دی پوګدو کې یو ځای 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. نګرار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړول دي.
نه ځبي شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې دې پسې پوران نه نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړې کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بیت به پری وکړي.
مرزونه وکړه فتنه وکړه بدلی پر وسولې ده دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري دغه د غلکانې وسباري.
بله اول د دې ټولو مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته وځ خبرونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځنی او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
نه ځبي شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې دې پسې پوران نه نه وته ما پورته و مې کتلې د دیوالو کې اوبه رانه نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ دلري وزې وې داس شوی نه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوبه اورسې مونږ چې دې دنه کور کې نیمې تر اوبه راځي کې شو مونږ ځانستلو سرک کې اوبه راونی و چې راونی ډېر خواري کوشش خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ځنه مې سرک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان حساب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن مړی وډ نیولې وو، پله په سر بوجي کړی وو، موږ پلن جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لکشانې خوک شوی دی. داسې یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکران دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ پې یعنی د شپې ته پې ودوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټی او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټی کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروي هم پیل کړی ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونورو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما قبول بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخې ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسېږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال لپاره تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی. د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي. کشمیر پوزي کارپون او سیاسي شنو کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي. نور حال د بدی سپوکمه په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بې په ورځ د اګست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې داعش ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د داعش خراسان څنګ پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
یقینا که چیرې متحده ایالاتو ته قریب الوقوع ګواښونه ووینو دا حق ځان ته ورکوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو، خو اوس تاسو لپاره د اعلان څه نه لرو.
که څه هم داعش په افغانستان کې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په دې هیواد کې ځپل شوی او سیمې او لویدیځ ته ګواښ نه دی. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د سیشن بې په ورځ ویلي که پاکستاني اړخ ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي د داعش ګواښ به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل غوره ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره په ګډه د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي.
په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان له مخې عمل وکړي نه د احساساتو له مخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د 40 کلن اشغال په دوران کې. ولی اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام وو، د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي که امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د داعش په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي وو چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قمندانۍ سنتکام قمندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دیو باس د چپکېدو په پیښه کې لکتر لګه اته وشت پاکستانیان چې راغته کاربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی. په دې پیښه کې درې وشت تنه نور ټپیان شوی دي. د پیښې جزئیات د فرشتې ساک پر راپور کې.
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څانګې د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د څوارلسو ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبري اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبې په ورځ ماخستان نږدې لس بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بس کې له یو پنځوس تر درې پنځوس پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤول په وینا په وژل شویو کسانو کې یولس ښځې او اوولس تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روغتون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روغتون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روغتون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. رویټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوې مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر پنځه دېرش کسان ښودلی دي. د دغه رپورټ له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په غبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیعاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مله مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د عمارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پرېکړه غندي او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د عمارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي، تا تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت دیوالی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می په ورځ د زمري په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمدالله سعید په حواله لیکلي چې دا کتابونه د یادې ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې له زده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوي دي. سعید وړاندې زیاته کړې چې له زده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
دا کتابونه په مدرسو کې لاس په لاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سږکال د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تېرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼې کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
وروره مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بلی پر وسولی ده دوه او بل مانا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه چې دغه الکان یې وسپاري هلته به بازار کې په پنجي و پلسي و په شلي په داسې خرڅوي. شی مو نه دي په جوړ کړي، دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسله، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کار یې وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو سو هغه زموږ د موټر کرایه له نه راجوړوي، خو تقریبا دا رقم مچه موږ په 2000-3000 ورکول، اوس په 3000-3500 موږ ورکول.
بازار یې د لې بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 650 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 650 هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکیو په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې ویزې ثاني پاسپورټونه ستدي او بن سناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مې ټول ډاکټر نو خواري کولې شو، نو غریبي کولې شو، نو مزدوري لتلې شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون منی ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چارونه سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب له برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه، یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو، لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبان کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د ګنن تنوزی او ورته وایي چې وېسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. خدای باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جوړ اوس په خیر صحت مشه دی الله مقدر وک خیر وس ما شکایت په دې اړه دی ز تر اوسه بیا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر اوسه ناس دي څو کار و شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شتمنی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مریضان او شان پورته سوی دي نو ډیر الله تستراری دی موږ غواړو چې د ترتیب د کار زمینه ته برابر شي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د تاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دي کړي. میرمن بار د خبره نن په خپل اکسپانات کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې آزموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را پدی خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین سبیلا مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د وزارت نن دوی د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یوه برخه کې د ښځو د حجاب په اړه راغلي دي چې د ښځې ټول بدن باید پټ وي، د هغوی مخ باید ښکاره نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خپرونې وکړي، سوداګر، کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتې په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دی وی لاسراوړنې په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورنوي بهرنۍ بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړې دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آی خان عاجزاده د خبره پرون اعلان کړه. بریکس دی وی لسیدې په اوګدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې کوي د بریکس غړیتوب تر لاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي او خود چې چینی هر کله وکړ.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزاد رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنی لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې له مخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماته ورکړی دی او د نمرو په جدول کې څوک مخکښتي. دغه سیالي چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې، بند امیر او سپین غر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماته ورکړې وه. دغه راز سپین غر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماته ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوی و، خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپین غر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې و. بوست او امو چې کوم سیالي کړې و د اگست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې و. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې و. دغه راز د امو او سپین غر سیالي سپینغر وګټله، چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه و چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 14مه نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ وه، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو، امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د نمرو مجموعه 10 ته رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په 2 مقام کې قرار لري. بند امیر 3 مقام لري او مسانک په 4 مقام کې. د بند امیر دغه راز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا کله. نو وروستۍ یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده، چې بوست، بند امیر او مسانک دغه راز سپینغر دوی به یو بله سیالي کوي، چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې 2 مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي، چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچوونکی الا محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په 2 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په 2 سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړوونکو لست راشو، صدیق الله تل په 2 سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي، چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیز توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوي منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 8 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی، چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادکزی ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په 2 پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم دی، موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات، یو څه پلیران اویلیبل نه، اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ لپاره همدغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکړو، کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نکو چې موږ چا سره میچ دا څنګه باید وکړو. خپل طرف وایي چې موږ به سل فیصد کوشش کوو ریزلټ کې سیارت سره راځي او موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده، خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل د سوچ نه ده کړی. څه کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلا سوچ کوو، کوشش کوو چې دغه میچ وګټو، نو بیا به را روان هغه مطابق اول خو کوشش کوو چې وی ګټو، کوم نه ګټ بیا تختو. نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اوله ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبې بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه معلوموس پی، خو بیا چې کوم اول سر کې زه بالینګ کوم وکټ کې چې کوم بالونه ښه کېږي بیا زه هغه وایم چې دغه بالونه وکړي دغلته دغه بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډېر ښه سټارټ راکړي، نو د بالینګ کې او که بیټنګ کې دغه اول سټارټ ډېر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پورې موږ ته ښه سټارټ ملاویږي. او
همدارنګه د زبید اکبري خبرې به هم درته خبرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډېره ښه توپوهنه کړې ده او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ ته لاړو، وکټ ماشاءالله ښه وه، بیټنګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان را کړی، په هغه پلان رالم کوچ دا ویلی وو چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پوهېږې، تا سره چې کوم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والي، کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي وه خلک دي. زما خو خپل همدا کوشش و، ما هم خپل په ګیب باندې روان وم چې کوم ځای کې ما ته لوز بال کېږي هغه به زه ښه فنش کوم، هم خپل لوز بال ته ولاړم هغه وته نه چې ما غټې غټې شپږیزې مې وهله او رنځونه مې وکړل. دا یو پلیر خو د ارمان یې چې ښه بالرو ته ملاو شي او ښه بالر وایي دا ډېر خوند کوي. او راشد ماشاءالله ډېر ایکسپیرینس بالر دی، ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه. او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده، د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 100 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي، خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د دې اونۍ مرکه هم د شپږیزې لیګ د 9 پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه درېم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرزاق صاحب په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي د شپږیزي په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده، ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده، اوسني عصر ته خزان دا ده. بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده، بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دی نوي نوي هغه کوي، نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بالنګ ډپارټمنټ ته راستي د سپین بالنګ دی بو کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی فټنس راز ده. تمره چې تفیډ وسیږي عمر په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي، چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ور سره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې د مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراؤډ دی نیشنل لوبغاړو لیدلو لیوالتیا لري. دما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نیشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي، نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټه د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی وو، فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړې. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوست لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوست لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل شوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې دا د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل شوی. او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږو ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خفه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې ویني؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي د ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغې لوبډل سره دی د کراوډ یا د لوبډل په خاطر باندې په لوبډل منس کې راغې نو هغه یو لګو دی تاثیر لرو دا بل دی چې کپتان تاسو ګوري په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان وو بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغې ګوربز کپتان شو بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغې کپتان شو نو دوی هغه د لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دی دوی د ټی 20 سپیشلیست لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی سي نو همدغه علت و چې سپین غر لوبډلې هغه سره کم سے کم او توقع وه هغه سې پرفارمنس ونه کړ بل د سپین غر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سې سره کم چې په کار وکړمونږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم ښه خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره که تاسو وګورئ د سپینر لوبډله یو څه اندازه خصوي وه په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډېر ناوخته راشد راغی بیا د راشد په شتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شینه په لوبډلې باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابللی دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې هغې نشریات ښه وو د هغې کوالټي هم ښه وه خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتله یا به پاکستانی کمپنی راتله نو دا ځل افغانۍ پروډکشن ده د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم ده کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخره کې راته وایي کمې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله به یو ځاګه کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسینا کم چانس دی بند امیر هم او د بوس لوبډلې هم خو سهار چې کوم میچ کې دی بند امیر او د بوس لوبډلې د ما په نظر دغه میچ باندې دوه لوبډله لپاره دوه اورډای میچ شي خو زه به د بوس لوبډلې د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او د ټاپ 15 بیټرانو بولرانو هغه لیست بیګا رسنیس کا علامه محمد غزن پر نه بولنګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو بیا هی باغ لیست زو ان چر فائنل پورې هم دا لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولنګ ډپارټمنټ د درې پکې لپ تامان دی یو پکې میسټری بولر دا علامه محمد غزن فر او یو چدا ار سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپین بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران راسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دي یعنی څوک چې مخکې راوځي ورنډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنت کې رنزونه کړی دي یوازینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنت کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې تلور او پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال